واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د فروری 6 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویم په تازه مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه او خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته د پاکستان میډیا وای حکومت په فوز عدلیه او په نورو ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخې ته راوړلو فیصله کړې ده خو سیاسي فعالین د حکومت په دې فیصله سختې نیوکې کوي او وای هیڅ یو آرډیننس یا قانون به د فوز په پراخېدونکي کاروبار او سیاسي کردار د پښتنو راولاړولو مخه ونه نیول شي د خیبر پختونخوا په بنو او ډیرا اسماعیل خان ډیویژنونو کې به سبا یعنی د ګل دورځې نه د پولیو د مخنیوي کمپین شروع کیږي په دغه ضلعو کې د پولیو کمپین جایزه اخیستو لپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ شوي دي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی پرون د خالی پورز ویلي غواړي چې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ویني او د یوکرین او د روس ترمنځ د موجوده مسلې د حل دراوستلو په لړ کې خبرې اترې وکړي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستانی میډیا وای د دې ملک حکومت په فوز عدلیه او نورو ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخې ته د راوړلو فیصله کړې ده او د دې لپاره د الکترونیکی جرمونو په قانون پریونشن اف الکترونیک 2018 کې د بدلون منځوري هم ورکړې ده د پاکستان ټي وي چینل په خپل یو رپورت کې د زرایو د خلې ویلي چې په یاد قانون کې د بدلون نورستو به د هغه چا پرسد قانونه اخیستل کیږي چې د فوز عدلی او نورو ادارو پرسد نفرت ډکه سرګندونی کوي رپورت کې راغلی چې کم خلک په فوز عدلی او نورو ادارو نفرت خورون کې نیوکی کوي هغه تبا د الکترونیکی جرمونو په قانون کې د شوی بدلون په بنیاد د 3 کالونه تر د 15 کالو د قید سزاګانې ورکول کېدای شي د پاکستان د سینیټ په خوانی غړي او وتلي سیاستدان ښاغلي فرت الله بابر په ټویټر لیکلي داسې اطلاعات مخې ته راغلي دي چې ګینې د عدلیې او فوز بدناموونکو ته د سزاګانو ورکولو دپاره قانون یا آرډیننس مخې ته راوړل کېږي بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او مرکزی وزیر فواد چودھری هم په ټویټر لیکلي چې د پاکستان مرکزی کابینه ته د منظورولو لپاره یو داسې قانون لیګل شوی دی چې لمخې به هغو خلکو ته سزاګانې ورکول کیږي چې په سوشل میډیا د خلکو عزت ته زیان رسوي فواد چودھری وایي په یاد قانون کې عدالتونه د دې خبرې پابند کړل شوی دي چې په داسې مقدمو کې به خپل فیصله د شپږو میاشتو په موده کې دننه کوي خو سیاسي فعالین د حکومت په دې فیصله سختې نیوکې کوي اوای هیڅ یو آرډیننس یا قانون به د فوز په پراخېدونکي کاروبار او سیاسي کردار د پښتنو راولاړولو مخه ونه نیول شي د خیبر پښتونخوا په بنو او ډیرا اسماعیل خان ډیویژنونو کې به سبا د ګل دورځې نه د پولیو د مخنیوي کمپین شروع کیږي په بنو ډی خان لکی مروت ټانک شمالي او جنوبي وزیرستان کې به تر 20 فروری پورې دغه کمپین کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد ویکسین ورکړی کیږي په ټانک او بنو کې 2 میاشتې وړاندې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت راپتلو په سبب باندې په یادو شپږو ضلعو کې د ځانګړي سټراتیجۍ د لاندې کمپینونه چلولی شي او په دغه ضلعو کې د پولیو کمپین جایزه اخیستو لپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ کړی شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره کوارډینیټر عبدالعباسط وایس آف امریکا ډیوا ته ویلي دي چې دوی په بنو او په ډی آی خان ډیویژنونو باندې خصوصي توجه ورکړې ده او په دغه سیمو کې مثبتې ماحولیاتي نمونې او امنیتي حالات د پولیو د مخنیوي په لړ کې مهم خنډان دي د پولیو د مخنیوي په لړ کې د 2 مرحلې کمپین به د 18 فروری نه شروع کیږي او تر 6 مارچ پورې به جاري چې پکې به پېښور کوهاټ مردان مالکند او په 1000 ډیویژنونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي د افغانستان بانک د ورلد بانک لخوا په افغانستان کې د بشري امداد په لړ کې د 600 ملیونو ډالرو د جاري کولو د فیصلې هرکلی کړی دی د ورلد بانک د انتظامیې لخوا د 600 ملیونه ډالرو د لارې به په افغانستان کې تعلیم خاندانونو او د ټولنو سره مرستې کیدی شي دغه پیسې د افغانستان د کنګل کړی شوي د 1 بلین ډالرو نه زیاتې د افغانستان د بیا ودانۍ د فنډ برخه دي بلخوا د ملګري ملتونو د ماشومانو څانګه یونیسف وایي چې په افغانستان کې ټولو سرکاري سکولونو کې استادانو ته به د 2 میاشتو تنخواګانې ورکوي یونیسف نن د فروری په شلمه نیټه باندې ویلی دی چې هر استاد یا ښوونکي ته به د جنوري او د فروری د میاشتې تنخواګانې ورکړی کیږي چې قریبا د میاشتې سل امریکني ډالره جوړیږي او دغه پیسې د اروپایي ټولنې لخوا ورکړل شوې دي. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ذرای وای چې څو ورځې وړاندې د طالبانو او د حکومت په ملاتړ د محسودو قبیلې د جرګې ترمنځ خبري شوې چې په نتیجه کې د طالبانو ګڼ شمېر قیدیان د قید نه خوشې کړی شوي دي، خو طالبانو او حکومت بیا نیغ په نیغه د دې خبرو ترو په اړه لا څه نه دي ویلي. د طالبانو ذرایو وی او ای ډیوه ته ویلي څو ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او د محسودو قبیلې د مشرانو د جرګې ترمنځ په افغانستان کې لیدل شوي دي. زرای وای دغه جرګه وس واپس پاکستان ته راغلی ده او حکومتي زرای منی چې د جرګې وروستو تر اویاو نه زیات د طالبانو قیدیان د قید نه خوشی کړی شوی دي. بلخوا د پاکستانی طالبانو یوې بلې ذریعې دی وته ویلي په خوشی کړی شوی قیدیانو کې هغه 15 مهم غړي نه دي شامل د کومو د خوشی کولو چې دوی غوښتنه کوله، او هغه قیدیان خوشی کړی شوی دي کوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ځان سره د بیا بحالۍ مرکز کې ساتلی وو. د پاکستان مرکزی حکومت یا د خیبر پختونخوا حکومت لا هم د دې مذاکراتو په اړه څه نه دی ویلي. امنیتي ذرایع وایي شمالي وزیرستان کې نیول شوو دوو مهمو ترهګر ورته منلی دا چې بارودی سورنګونه جوړول او په امنیتي ځواکونو یې چاودنې کولې. وی او ای ډیو سره د امنیتي ذرایعو لخوا په شریک کړل شوو معلوماتو کې ویل شوی چې د عارف الله او اسمان الله په نومونو دوه مهم ترهګر په امنیتي ځواکونو د چاودنو او بارودی سورنګونو جوړورو په تور نیول شوی، او دوی د پلټنو په موقع منلی دا چې د پیسو په لالچ کې په امنیتي ځواکونو چاودنې کولې. امنیتي ذرایعو او وسلوالو وسپوري په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا کسان کله او څنګه نیول شوی او دا اعتراف چیرته کړی دی، خو ذرایع وایي چې د دې ترهګرو تړاو د حمید الله په نوم د وسلوالې ډلې سره وو. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلینسکی پرون د خالی په ورځ ویلي دي چې غواړي د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ویني، او د روس او د یوکرین ترمنځ په موجوده معامله باندې د حل لټولو لپاره خبرې اترې وکړي. د میونخ په امنیتی کانفرنس په موقع زیلینسکی ویلي دي چې هغه نه دی خبر چې د روس صدر په دې وخت کې څه غواړي، خو زه غواړم چې یو ملاقات وشي. بلخوا آسٹریا، فرانس او جرمنی هم د هغه ملکونو په فهرست کې شامل شوي دي چې د یوکرین نه خپل خلکو ته د وتلو وینا کړې ده، او نن د امریکا صدر جو بایدن هم د خپل قومي امنیتي شورا سره ویني. دا خبره پرون د خالی په ورځ وایټ هاوس کړې وه. او نن د برتانیې خارجه سیکرټری لیز اټروس هم چې موږ ته د پوتین مخنیول پکار دي ځکه چې هغه به د یوکرین په معامله باندې نه ودرېږي. بلخوا د یورپی یونین د اگزیکټیو کمیشن مشر اورسلا وانډر لین هم ویلی دي چې د کرملین دغه خطرناکه سوچ به د روس د یو خوشاله مستقبل د پاره زیانمني. هغه ویلی کچري روس په یوکرین باندې حمله وکړه نو روس باندې داسې بندیزونه لګیدې شي چې ورسره به د روس مالیاتي مارکیټونو او د ټکنالوژي سامانونو ته رسایي ډیره محدود شي. او دا تر دې د ما مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو ریډونکو دا د وایس اف امریکا جیو ریډیو ده. مهم خبرونه تاسو اوریدل، زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، پاکستان کې حکومت مخالف او ګوندونو د انټرنیټ صارفینو حقونو د پاره کارکونکو او د بشري حقوقو فعالینو موجوده د پاکستان تحریک انصاف د حکومت مرکزی کابینې لخوا د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کې د بدلون منځوري په سختو ټکو کې غندلې ده. د دې مجوزه قانون د منځورینه پس به په ریاستي ادارو او عدالتونو باندې تنقید یو جرم وي، او جرمانه به د 2 کالونو تر 15 کالو پورې د قید سزا وي، او عدالتونه به د دې خبرې پابند وي چې دغه شان مقدمو کې فیصله په شپږو میاشتو کې دننه دننه وکړي. په دې اړه تفصیل د ډیورډیو خبريال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه راکوي.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکو او د بشري حقونو فعالینو موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینې لخوا د الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې د بدلون منځوري په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او دا یې د جمهوریت پر ضد ګرځولې ده. د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د دغه هیواد حکومت په پوز عدلیه او نور ادارو تنقید کوونکو ته د سختو سزاګانو ورکولو د قانون مخې ته د راوړلو پریکړه کړې ده. اطلاعاتو مرکزی وزیر ډان رسپانې ته پخلی کړی دی چې مرکزی کابینه د دې خبرې منظوري ورکړې ده چې الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې بدلون او پارلیمان غړو ته انتخابي کمپاین کې برخه اخیستو اجازه قوانین به صدارتي حکمنامې یا آرډیننس له ذریعه به منظورول شي. فواد چودھری وایي پیکا قانون کې ترمیم نه پس به د قانون تر مخه په ټولنیز رسنیو دا چا بدنامولو باندې به دوه کاله نه پنځه کاله پورې قید سزا وي او دا به یو جرم وګرځول شي. او عدالتونه به د دې خبرې پابند وي چې دغه شان قضیو فیصله د شپږو میاشتو دننه وکړي. د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون یا هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان د مرکزی حکومت دغه ګام باندې سخت تنقید کړی دی او دا یې د بنیادی جمهوریت پر ضد بللې دی. دا ایچ آر سی پی بیان وی چې الکترونیکی جرمونو مخنیوي قانون کې مجوزه بدلون مقصد دا دی چې حکومت آنلاین تنقید مخه نیولو لپاره دا تنقید یو جرم ګرځول غواړي او په دې یې سزا هم تجویز کړې ده. او دې د وجه به آوازونه غلي کول وي چې اختلاف لري. بیان وی ټول حکومتي او ریاستي ادارې د دې خبرې پابند دي چې ولس ته ځواب ورکړي او په دوی چې کوم تنقید کیږي هغه دې واوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لخوا زور یوسف په دې حق لا دی ریډیو ته وایي
چې کسی ادارې کی تنقید هو یا حکومت کی هو یا کسی منسٹر کی هو یا جو بھی, تو یہ تو بالکل ایک جمہوریت کے لیے سیٹ بیک ہے.
زور یوسف وایي په ادارو حکومتونو یا په وزیرانو تنقید د جمهوریت یو برخه ده. دا مجوزه قانون د جمهوریت پر ضد دی. حکومت خو وړاندې نه په میډیا دلته بندیز لګولې دی, اوس د قانون له ذریعې په ټولنیز رسنیو هم بندیز لګول غواړي. د حکومت لخوا د دوه قوانین د مرکزی کابینه وروستو صدارتي حکومنامې له ذریعې منظورولو د هڅو غندنه لوی حکومت مخالف ګوندونو هم کړې ده. او د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر شیر رحمان ویلي دي چې صدر عارف الوی په وینا ادرسم فروری جدول شوی د قانون سملې غونډې ځنډولو مقصد هم دغه وو چې حکومت د قوانین د پارلیمان د خوښې پر ضد صدارتي حکومنامې له ذریعې منظورول غواړي. په ټولنیز رسنیو هم د حکومتي ګام باندې تنقید روان دی او په ټویټر فرات الله بابر لیکلی دی چې یو قانون به هم د دې مخه ونیسي چې څوک د پوز اخراجاتو او د پوز په سیاست کې مداخلت باندې پوښتنه پورته کړي. پیکا قانون کال 2014 د مسلم لیگ حکومت منظور کړی وو او هغه وخت هم د مسلم لیگ حکومت باندې همدغه تنقید شوی وو چې د قانون له ذریعې آزاد اوازونه غلي کول غواړي.
قدرمنو اوریدونکو, وایس اف امریکا ډیوا ته وګي ورزو یو بل مهم رپورټ په لور. د تاریخي طالبان پاکستان او حکومتي سرچینې وایي څو ورځې وړاندې د طالبانو او د حکومت په ملاتړ د موسود قبیلې د جرګې ترمنځ خبرې شوې دي چې په نتیجه کې د طالبانو سقیدیان خوشی کړل شوې دي, خو طالبان او حکومت په رسمي توګه د دې خبرو اترو په اړه څه نه وایي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن پر رپورت کې.
د طالبانو سرچینو ډیوت ویلي سور از وړاندې د تحریک طالبان پاکستان او د محسود قبیلې د مشرانو په افغانستان کې لیدل شوې دي. دغه جرګه پاکستان ته واپس شوی او حکومتي سرچینې تایید کوي چې د جرګې وروسته د اویو نزیات د طالبانو قیدیان خوشی کړی شوی دی. د مذاکراتو باندې نظر لرونکو سیړونکو خبريال ابتهار پردوس وای دوی ته هم حکومتي او طالبانو سرچینو د شپږو قیدیانو خوشی کولو تایید کړی دی.
په دې کې اوس مخکې به ګورو چې سچ دی کیږي, خو ښکاري هم دغه رنګي چې مونږ یو بل سیز فایر طرف ته یعنی دزبندې طرف ته چې دی روانو او بیا مخکې چې د مذاکرات لا عمل چې دی غته کی.
بلخوا د طالبانو یو بل سرچینې دی وته ویلي په خوشی کړل شوی قیادانو کې هغه 15 مهم غړي نه دي شامل د کومو د خوشی کولو جدوی غوښتنه کوله. سرچینې دا وکړه د هغه قیادان خوشی کړی شوی کوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ځان سره د بیا بهالي مرکزونو کې ساتلی وو, او طالبان غړي چې دا جرګه د ځای کچې ده او طالبان غواړي چې په حکومتي کچ او یا په کومبل هیواد کې رسمي مذاکرات پیل شي. د پاکستان مرکزی حکومت یا د خبر پختونخوا صوبای حکومت له هم د دې مذاکراتو په اړه سند ویلی. سیولونکو خبريال احسان ټیپو په ټویټر لیکلی د شپږ سلويختو هغه طالب قیادانو لیست یې کتلې چې د بیا بهاله د مرکز نه خوشی کړی شوې دي. په دغه کې د سواد بیری خان شمالي وزیرستان او د زین نور زلو قیادان شامل دي. خبريال ریپا تورګزی دی وته ویل د طالبانو حکومتي ملاتړ جرګې خبري روانې دي او د قیادانو د خوشی کولو خبرونه هم مخې ته راځي. خو د حکومت او طالبانو ترمنځ سوزله داسې مذاکرات شوي او بیا ناکام شوي دي.
د دې کې هم خبره اندغه ما په خیال باندې دي د دې چې ډوره کم فریقي او فریقین دي هغه دغه مطالبات باندې چې دی لکه دا به ډیپند کوي چې هغه په خپل مطالبات کې څومره نرمي وروړي او په هغه باندې یو بل ډوره فریق چې یو بل من څومره مطلب لکه راځي کیږي دا به پکې هم خبرې نو دا به ساتونکي وخت څه دي معلومي.
د تحریک طالبان پاکستان او حکومتي جرګې ترمنځ خبرونه په داسې حال مخې ته راغلي چې د خالي پورس هم ټي ټي پی په پیښور کې په پولیسو د لاسي بم د برید ذمواري په غاړه اخیستې وه. د نوړاندې تیر کال د دسمبر میاشت په اول کې د ټي ټي پی او پاکستان حکومت ترمنځ د یو میاشت اوربند ختم شوی و. طالبانو دا وکړې وه د دوی غوښتنې نه دي منل شوي او په دغه حال کې اوربند نشي غځولی. د اوربند ختمېدو وروسته د پاکستان حکومت او د امنیتي ادارو چارواکو ویلي وو ټي ټي پي سره مذاکرات ختم شوي او په ضد یې جګړه روانه ده. د اوربند او دغه مذاکراتو مخالفت په آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو مور او پلار کړی وو او د پاکستان پیپلز پارټۍ او د پښتنو نور ملت پاله ګوندونو هم د دغه مذاکراتو ملاتړ نه و کړی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د پاکستان امنیتي سرچینې وایي شمالي وزیرستان کې نیول شوو دوو ترهګرو عارف الله او اسمان الله ورته دا منلې ده چې بارودي سورنګونه به جوړول او د پیاسو په لالچ کې به په امنیتي ځواکونو باندې بمی بریدونه کول. تفصیلات تر ډیور اډیو خبریال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
امنیتي سرچینې وایي شمالي وزیرستان کې نیول شوو دوو مهمو وسلوالو ورته منلې ده چې بارودي سورنګونه جوړول او په امنیتي ځواکونو څاودنې کفلې. وایس آف امریکا ډیوا سره د امنیتي سرچینو له لورې په شریک شوي معلوماتو کې ویل شوي چې د عارف الله او اسمان الله په نومونو دوه مهم وسلوال چې په امنیتي ځواکونو د څاودنو او بارودي سورنګونو جوړولو په تور نیول شوي وو دوی د پلټنو پر مهال منلې ده چې د پیسو په لالچ کې په امنیتي ځواکونو څاودنې کولې. د نیول شویو کسانو څخه د یوه تن جوړه کړل شوې ویډیو هم وایس آف امریکا ډیوا ته ترلاسه شوې چې پکشي دغه تن خپل ځان د اسمان الله په نوم معرفي کوي او وایي په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو څاودنه کړې وه چې پکشي دوه امنیتي عسکر وژل شوي وو. امنیتی سرچینو او وسلوال تر اوسه په دې اړه څه لري ویلي چې دا کسان کله او څرنګه نیول شوي او دا اعتراف یې چرته کړی دی. خو سرچینې وایي چې د نیول شوي کسانو تړاو د حمید الله په نوم وسلوالې ډلې سره وو. د فروری په اومه د پاکستان په قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د حکومت لخوا د نهه مطلوبه ترهګرو په سرنو د انعامونو اعلان شوی وو او په دغه اړه په علاقه کې کاغذ پاڼې یا پفلټونه هم لګول شوی وو چې پکې د حمید الله نوم هم په مهمو وسلوالو کې شامل وو. دغه پفلټونه یا کاغذ پاڼې چې وایس آف امریکا ریورډ ترلاسه کړی شوی وي په پښتو او اردو ژبو کې لیکل شوی وي. پافلیټ کې د سیمې په خلکو ژغ شوی وو چې د خپل کور او عزت د بچخړو لپاره دی د وسلوالو د مرستې څخه ډډه وکړي او د امنیت لپاره د حکومت سره مرسته وکړي شي. په پافلیټ یا په دې کاغذ پاړه کې دا هم ویل شوی وو چې د وسلوالو معلومات د نږدې پوځي چیک پوسټ، پوځي یونټ، پولیس ثاني یا په ورکړې شي موبایل شمیرې د واتس اپ د لارې شریک کړي شي او د معلوماتو ورکونکو نوم به پټ ساتل کیږي. خو په دې کاغذ پاړه کې د اکلي شي کسانو په اړه دانه دی ویل شوی چې د کسانو تړاو د کومې ډلې سره وو. وایس آف امریکا ډیوا په دې اړوند علاقې حکومتي چارواکو، پولیس، امنیتي ادارو او انتظامی سره د رابطې هڅه کړې خو هغوی څه ځواب نه دی ویلی. خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه اخستو په شرط وایس آف امریکا ډیوا ته وویل د وسلوالو په سرنو له انعام ویستو وروسته امنیتي ځواکونو ته د خلکو ملاتړ ترلاسه کیږي. هغه وویل تمه ده چې د خلکو په همکارۍ به نور هم مهم ترهګر ونیول شي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
قدرمن اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. د خیبر پختونخوا په بنو او ډیر اسماعیل خان د ویژنونو کې به سبا یعنی د ګل دورځ نه د پولیو د مخنیوي کمپاین پیلېږي. په بنو ډی ای خان لکی مروت ټانک شمالي او جنوبي وزیرستان کې به تر 28 فروری پورې دا کمپاین کې کور په کور ماشومان ته د پولیو د وایرس نه د بچ کېدو ویکسین لګول کیږي. په ټانک او بنو کې دوه میاشتې وړاندې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونه مثبت راتلو وجه په یادو شپږو ضلعو کې د ځانګړي ستراتیژۍ لاندې کمپینونه چلولی شوي دي. په دغه ضلعو کې د پولیو کمپین جایزه اخیستو دپاره خصوصي مرکزونه هم جوړ شوي دي، کوم چې به د دغه کمپین په وخت د پولیو د ټیمونو څارنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال شاهین افریدی پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په بنو او ډی خان ډیویژنو کې به سبا د ګول وزنه خصوصي کمپین پیلېږي. په دویم پړاو کې به پېښور، کوهاټ، مردان، ملکند او هزاره ډیویژنو کې پولیو ضد کمپین چلول شي. په بنو، ډی خان، ټانک، لکی مروت، شمالي او جنوبي وزیرستان شپږ ضلعو کې به د فروری 28 نیټې نه تر 28 نیټې پورې کمپین چلول شي. دغه کمپین کې به 9,50,050 کلونه کم عمر ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي اچول شي. په جنوبي ضلعو کې د خراب امنیت صورتحال او په چاپیریال کې د پولیو وایرس موجودګي هغه ستونزې دي چې پولیو وایرس مخنیوي په لار کې خنډانونه سیوا کړي دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي مرکز مشر عبدالباسط وای په جنوبي ضلعو یې خصوصي توجه ده او د ځانګړي ستراتیژۍ لاندې به پولیو د مخنیوي کمپاینونه چلوي.
اوس د تیر کمپین نه مونږه په دې خپل پروګرام کې لږ بدلون دارا وسته دی چې مونږه دا شپږ ډیسټریکټ چې دي دا په فیز 1 کې اول کو د نورې صوبې نه بیل او ورپسې بیا نور صوبه کو او دا د دې لپاره کو چې چونګې پټانګ او بنو کې تا ته بیا دي دوه میاشتې مخکې انوایرنمنټل سیمپل ماحولیاتي نمونه چې کومه وا هغه پوزېټیو شوه و نو په دغه وجه باندې د ټولي دنیا فوکس چې دی هغه اوس په ډی خان او په بنو ډیویژن باندې دی.
په ډی ای خان او بنو ډیویژن یا د ضلعو کې د پولیو ضد کمپین لپاره 5000 پولیو ټیمانو تربیت شوی دی. دغه ټیمانو نگرانی کولو لپاره 1290 ایریا انچارج یا ځایي مشران ټاکلي شوي دي. د ترڅنګ په یادو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي صوبایي مرکز لاندې خصوصي سیل جوړ شوی کوم چې هر پولیو ټیم لاسنیوی کوي او د کمپینونو جایزه باخلي. عبدالباسط وای د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کې به تر شپږو میاشتو پورې دغه خصوصي پلان لاندې کار کیږي
او هغه به تر روانو شپږو میاشتو پورې به دا کسان هلته پراته وي او لاسنیوه به کوي د ضلعي حکومت او د ضلعي د صحت چې کوم مشران دي او هلته چې کوم د پولیو پروګرام دغه دي کسان دي دغې لاسنیوه به کوي، هغې ته به رهنمایي ورکوي او په ښه توګه به زموږ د کمپینونه چې کوم دي دا به انشاءالله هلته عملي کوي.
د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دوه میاشتې وړاندې ټانک او بنی ضلعو کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبت رپورټ شوې وې. د کوم د لاسه چې ځانګړي پلان لاندې خصوصي کمپاینونه کیږي. د خیبر پختونخوا په پاتې ضلعو کې به د 28 فروری نه تر 6 مارچ پورې د پولیو مهم دویم پړاو کیږي چې پکې به خواوشا 5.5 میلیونه ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي اچول شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د افریقا په ملابي سیمه کې د پولیو د وایلډ بڼې د موندل کېدو یو ورځ وروسته د پاکستان د صحت چارواکو ویلي دغلته د موندل شوي بڼې ذمہوار پاکستان نشي ګرځول کېدی. د افریقا په ملاوي کې موندل شوي وروستي وایرس نمونه بیخي د هغه وایرس په څیر ده چې په پاکستان کې موندل شوي دي. د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان وایي پاکستان کې د کال 2019 نه د پولیو کومه پیخه هم مخې ته نظر راغلی. یاره دی وی چې په افریقا کې یو درې کلنه جنې د پولیو په وایرس اخته موندل شوې ده او ویل کېږي چې دغه وایرس د پاکستان د پولیو د وایرس په څیر دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه د دې پخلی نشي کېدی چې دا وایرس کله او څنګه د پاکستان څخه ملاوي ته رسیدلې. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې په افریقا کې د پولیو پیخه ریکارډ کیږي. یاد سیمه په کال 2000 کې د هر ډول پولیو وایرس څخه پاکه ګرځولې شوې و. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس په کې لا هم شتون لري. په ملاوي کې موندل شوی د دې وروستي پولیو وایرس بڼه هم هغه ته ورته ده چې په پاکستان کې موندل ویل شوی د سی هی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ډارو رسپانې ته ویلي چې په افریقا ملاوی کې موندل شوی وایرس با لک تر لګه د تیرو دو کلونو راهسه هلته گردش کاوه، خو وایده دی باندې د کال 2019 راهسه په پاکستان کې بیا درک نه دی لګیدلې. پاکستان کې د پولیو پروګرام قومي کوارډینیټر ډاکټر شهزاد دی ورته وای دا وایرس په کال 2019 کې په پاکستان کې موجود وو او امکان دی چې دا افریقی ته چا د ځان سره وړي وي.
اس میں ہماری طرف سے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے، پاکستان کی خامی اس وقت تھی 2019 میں ہی اگر یہ انفیکشن کر دیتا.
هغه وایي د دې وایرس افریقې ته په رسېدو کې د پاکستان هیڅ کردار نشته او نه په دې کې د پاکستان کومه بې غوري شته. پاکستان به هله ګرم و چې کله دې وایرس په کال 2019 کې څوک په افریقا کې متاثره کړی وي. پاکستان کې د تیر یو کال راهیسې د سره د پولیو پیخه هم نه ده موندل شوې. د افریقا په ملاوي سیمه کې د پاکستاني پولیو وایرس دا بڼه له هغې یوه ورځ وروسته موندل شوې چې د بل اینډ میلنډا ګیټس فاونډیشن شریک بانی بل ګیټس تیره ورځ د اسلام مباد لومړی سفر کړی وو او هغه د پولیو پر ضد د پاکستان پروګرام متاثر کون بللې وو. ښکار دی وی چې په دې ورستو کې د پاکستان دننه د پولیو کې سونو شمیره د پام وړ هدا پورې کم شوې ده. د پاکستانی چارواکو تر مخه یوازې د کال 2020 پورې پاکستان کې د پولیو سلور اتیا پیخې ریپورت شوې وي او لدې مخکې کال 2019 کې د شمیره 90 او د کال 2021 نه تر اوسه پورې پاکستان کې د پولیو یو پیخه ریپورت شوې ده. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صحت د نړیوالې ادارې WHO نېشنل پروفیشنل افیسر ډاکټر سرفراز افریدی ډیوته وای د ملاوی د چارواکو تر مخه دغلته د موندل شوی وایرس بڼه د کراچۍ سره تړاو لري.
نو د دې د وجې نه پاره چې د زمونږ دغه یو بنیاد چې زمونږ چې کوم سپیسیفیک اپروچ ته اوس هغه انوایرنمنټل سیمپل او پلس د ماشومان او د کمیونټي پر ریسپانس باندې
ډاکټر شهزاد وای دا ویل چې له پاکستان څخه د پولی وایرس په مکمل توګه ختم شوی ناسم دی او د دې د بشپړ ختمون لپاره به تر دریو کلونو پورې انتظار کول وی چې کومه پیخه مخې ته را نشي. هغه وایي دا ټیک دا چې په پاکستان کې د تیر یو کال دوران د پولیو کومه پیخه مخې ته نه دراغلي، خو د پولیو وایرس نمونې اوس هم د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو په چاپیریال کې موجود دي. د صحت د نړیوالې ادارې WHO تر مخه د کال 2021 په پای کې د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمو څخه د پولیو وایل بنه موندل شوی چې پکې د ډیره اسماعیل خان بنو او د جنوبی وزیرستان سیمې شامل دي او له دغه څخه چارواکو ته معلومه شوی چې دا وایرس اوس هم دغلته موجود دی او وده کوي.
منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو رادیو دی ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د افغانستان بانک ته دی فیصله هرکلی کړی دی چې ورلد بانک په افغانستان ته $600 میلیونه د بشري امداد په لړ کې ورکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو څانګې یا یونیسف ویلي په افغانستان کې به سرکاري سکولونو استادانو ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکارا سمینه احسن وړاندې کوي.
د ورلد بانک انتظامیه لخوا په دغه وړاندیز باندې دستخط شوی یا دا وړاندیز لاسلیک شوی دی چې تر مخه به د افغانستان د کنګل کړی شوی اساسو $1 بلیون دغه $600 میلیونه بیا نه استعمالېدای شي او د دغه پیسو سره به په افغانستان کې کورنو، تعلیم او د ټولنو سره مرسته کېدای شي. دا خبره په دغه پلان باندې معلومات لرونکي یو تن رویټرز خبری ادارې ته کړې ده. او بل اړخته د ملګری ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې ټولو سرکاري سکولونو او تعلیمي ادارو استادانو ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکوي. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوی دی چې هر استاد یا ښوونکي ته به د جنوري او د فروری د میاشتې تنخواګانې یا معاشونه چې د میاشتې قریبا $100 امریکایي جوړیږي ورکړی کیږي. د بیان د مخې دغه پیسې د یورپی یونین یا د اروپایي ټولنې لخوا ورکړل شوی دی. اعلانیه وایي چې د یادو استادانو شمیر قریبا 1,00,000 او 9,000 زیات دی چې اوس مهال په افغانستان کې جنکو او هلکانو ته درسونه کوي او په ډیرو سختو حالاتو کې خپله دنده یا کارونه جاري ساتلي دي. یونیسف دغه شان ټینګار کړی دی چې دوی په افغانستان کې د سرکاري تعلیمي ادارو د ملاتړ لپاره قریبا $250 میلیونه ته هم ضرورت لري. یونیسف ته مرسته کوونکو نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې د ورسره مرسته وکړي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د یونیسف د نوي ټاکل شوی استازي ډاکټر محمد ایویا په ټویټر باندې ویلي دي چې په افغانستان کې سکولونه پرانستلي ساتلو او په لکونو ماشومانو بشمول جنکوتا تعلیمی زده کړې جاری ساتلو په لړ کې مونږ د نن نه یو لک او سلور نوي زره د سرکاري سکولونو استادانو ته په ټول افغانستان کې تنخواګانې ورکول شروع کړې دي. که څه هم یونیسف په دې باندې زور راوړي چې د سرکاري خوانزو ټولو خونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د تعلیم وزارت چارواکو تیره ورځ وویل چې یونیسف په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د روان میلادي کال تر پای د دولتي یا د سرکاري خوانزو استادانو ته د میاشتې $100 معاش په نظر کې نیولی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریان وایس آف امریکا ته ویل چې دغه عمل په کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د سلويختو زرو خونکو لپاره په پام کې نیول شوی دی چې وروستو به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. یاد دی په افغانستان کې اوسمهال 8.8 میلیونه ماشومان په سرکاري تعلیمي ادارو کې په زده کړو مصروف دي، خو اوس هم په افغانستان کې د شپږم جماعت یا د ټولګي نه بره جنکۍ ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د طالبانو حکومت منع کړی چې په نوي المریز کال کې به ټول ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د جنکو دپاره هم پرانستل شي. په افغانستان کې د نظام د بدلیدو نه پس ګڼ شمېر خونکو یا استادانو شکایت کړی و چې د څو میاشتو تنخواګانې یا معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی ویلي وو کچري دوی ته تنخواګانې ور نه کړی شي نو د سختو اقتصادي مشکلاتو سره به مخ شي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن ډی سي.
خبرمن اوریدل کو دا وایس اف امریکا دیبا دا مهم خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز ناوړی ورزو یو بل مهم رپورت پلور د امریکای او یورپ مشرانو خبرداري ورکړي چې روس په ممکنه توګه په یوکرين د قبضې اراده لري او وایي ک روس په دې ځای کې رئیسار نکړي شو نو بیا له نور مشرقي یورپ ته هم ورتللی شي. میونخ کې امنیت په اړه غونډه ته د یوکرين صدر زلنسکی ویلی د پوتین د ارادو په اړه د سره نیخ پنی غلیدل غواړي، بلخو روس وايي په یوکرين د قبضه هیڅ اراده نه لري. په دې اړه ورسته حال د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وایټ هاوس وایاندې جنسا کی ویری دي د امریکا صدر جو بایدن په نن د قومي امنیتی شورا سره ویني او یو واری بیا یې پخلی کړي چې روس په یوکرين سره وخت هم حمله کولی شي. د برتانی خارجه وزیر لیسټرس د اتوار پورس دی ډیلی میل سره په امریکا کې ویلي دي چې دوی ته با پوتن په دې ځای کې اشاره ولوي ځکه چې دی با په یوکرين کې نه ودرېږي. لیس ویلي دي چې پوتن په جاردا خبره کړې ده چې غواړي ګریټر رشیا جوړ کړي. دی غواړي چې هغه دور ته بیرته لاړ شي چې کوم وخت کې روس د شمالي یورپ په زیاته برخه واک لرلو. د اروپای اتحاد د انتظامی کمیشن مشر اورسلا وان دیر لین ویلی دی چې د کرملین خطرناک سوچ د یو تاریخ دی او دا د روس د روخان راتلونکي لپاره زیانی ثابتېدل شي. دی ویلی دی چې روس په یوکرين قبضه وکړه نو د بندیزونو کوم فیرس چې دی لیدلی دی د هغې تر مخه نړیوال مالی نظام او ټکنالوژي ته به د روس رسایي کم شي. د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی ویلی دی چې دی نه دی خبر د روس صدر څه غواړي ځکه هغه سره لیدل غواړي او د یوکرين د پولیسو سره دراتول کل شوی په زرګونو فوجیانو د ستونزې د هواري لپاره د سره خبرې کول غواړي. آسترییا، جرمني او فرانس روسټنی ملکونه دي چې د یوکرين د ممکنه قبضې په وجه په یوکرين کې خپل وګړو ته د ملک پریښودلو غوښتنه کړې ده. صدر پوتن په داسې وخت کې د پوزي مشکونو کتنه کړې چې د یوکرين په مشرقي سیمو کې د ځسي واشوې دي. د روس دفاع وزارت ویلي دي چې د خالی پورز مشکونو کې د ابدوزونو نه د بینول بری ازمی بالستیک میزایلو مشکونه هم شوی دی. کرملین ویل دی چې د هر کس محالاتو لپاره د تیارې د قتل لپاره یې د دې مشکونو د اوړان د نه تنظیم او ټاکنه کړې و. صدر پوتن او د بلاروس صدر د دې مشکونو کتنه کړې ده. لیتونیا کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت د امریکای د دفاع وزیر لاید آسټن ویل دی چې روس د یوکرين سره په پوله د یونیم لکو نه زیات پوزان راجمع کړی دي او د حمله لپاره تیار دي. د لیتونیا صدر ګټناس نوسیدا د زیاتو امریکایي پوزیانو غوښتنه کړې ده. د میونخ په امنیتي غونډه کې د خالی پورز د امریکای نائب صدر کاملا هریس د روس د ارادو په اړه خبرداري کړې او ویل دي دوی د روس د طریقې کار نه خبر دي. روس خپل ځان معصوم او له خبره خای او د قبضې لپاره به د دروغو یو کیسه جوړه کړي. او د خلکو د سترګو په وړاندې به پوز راغون کړي او وسله به کاروي. هرس زیاته کړه چې د روس د قبضې په صورت کې به په روس سخت بندیزونه ولګول شي. د خالی په ورځ د میونخ غونډې ته د ناټو سیکرټري جنرال جنس ستالتنبرګ ویلي دي چې پوتین غواړي د ناټو موجودګي کم کړي، خو یوکرین ته د دړکو په وجه به د ناټو موجودګي نور هم په علاقه کې سیوا شي. د ایف پی خبري ادارې تر مخه د یوکرین صدر زیلنسکی غونډې ته ویلي دي چې د روس د ممکنه حملې په وجه د نګړي چې وارخطا شي. امریکا اوس هم هڅه کوي چې د روس سره د یوکرین په سر پیدا شوی تاوتریخوالی د مذاکراتو د لارې هوار کړي. ټاکل شوی دا چې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د روس خارجه وزیر سرګلاروف سره د فروری د میاشتې په 23مه نیټه بیا وویني. د روس چارواکو په یوکرین د قبضې خبرونه رد کړي دي، خو د مغربي هیوادونو سره مذاکرات یې پسې ولاړ دي. روس غواړي ناټو کې د شاملېدلو د یوکرین درخواست ونه منلی شي، خو مغربي ملکونه وایي دوی داسې نشي کولی او دا د هر چا خپله فیصله ده چې چیرته تلل غواړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وایس آف امریکا دی ودا په کراچۍ کې د پی ټی ایم احتجاجي پرلت پاتم ورځ هم روان دي. د پی ټی ایم مشران وای په سین صبح کې د پاکستان پیپلز ګوند ورسره رابطه کړي، خو د علي وزیر په ضد جوړو مقدمو باندې ورسره خبرې نه کوي ځکه دوی خپل پرلت نه ختموي. خو د پیپلز پارټي د قومي سملې یو غړی قادر خان مندوخیل وای د علي وزیر په ضد مقدمه ریاست جوړې کړې دي. نور تفصيل د کراچۍ نه د ډیور ریډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورٹ کې وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د سین اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم احتجاجي پرلت چې په اتم ورځ هم دوام لري. د پرلت یو مشر عبدالصمد خان وای په سین صبح کې واکمنه پیپلز پارټي ورته د خبرو د پاره ځنی کسان را لېګلی او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر پر ضد د جوړو مقدمو پرته په نورو غوښتنو یې وسره د خبرو کولو ویلي دي. وی وی دی وسره خبرو کې نو موړي ویل د دوی ډومبنی غوښتنه د علي وزیر خوشي کول دي.
دوی داسې دي چې لکه د سین حکومت هم رابطه کوي زمونږ سره، لکه په یو یو باندې لکه بیک ډور باندې خبرې هم ورسره روانې دي. دوی هم داسې دي چې ډېر مطالبه منلو ته تیار دي او داسې دي چې خو مونږ چې کومه په ټولو کې مهمه مطالبه ده د علي وزیر رهایی. په هغه سلسله کې هم د دوی سره خبرې روانې دي. دوی خپل مجبوریانې بیانوي، خو مونږ هم ورته خپل مجبوریانې بیانوو.
د پاکستان پیپلز پارټي د کراچۍ نه د قومي اسمبلی منتخب غړی قادر خان مندوخیل وای د صوبایي حکومت او ګوندې د ډومبنې ورځې نه دغه دریز دی چې د علي وزیر پر ضد مقدمه ریاست جوړې کړې دي. د پی ټی ایم په نورو غوښتنو خبرې کې دی شي
دا خبره دواړه جدا جدا ده. د پنجاب حکومت ته اختیاري سم نو وفاقي حکومت هغه کې انټرفیرنس وکړو او هغه ته اوس د مقدمه واپس واغې او د وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب دا خبر ایڈمٹ کا سبائی مونگ دا غی پا حقی و دا غی پا کم پریشر و پا حقی مونگ سرنڈر شو اور دا کیس جوڑ کرے دی ریاست جوڑ کرے دی نو کو وفاقی حکومت آخی نو پیپلز پارٹی یسین حکومت اسے اعتراض نہیں ہے.
خو د پی ٹی ایم مشر منظور احمد پشتون بیا بیا دغه خبره کوي د پیپلز ګوند صوبائی حکومت کولی شي چې د علي وزیر او د پی ٹی ایم پر ضد جوړی مقدمه بیرته واخلي. د پی ٹی ایم مشران وای د علي وزیر او د پی ٹی ایم پر ضد جوړی مقدمو او د دوی نورو غوښتنو د منلو پورې به پرلت روان وي او که غوښتنې دلته نه منل کیږي په ملکی کچه به لاریون پیلوي. ذوالفقار بیٹنای، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان مرکزی وزیر اسد عمر د سمندري ځواک لخوا د گوادر بندر ځمکنیول او چینایي کمپنۍ ته نو ورکول د کابینې د کمیټۍ او وزیر اعظم د دفتر د پریکړې په ضد بللې دي. نوموړي غوښتنه کړې ده د پاکستان د نوی ځواک چې زر تر زره د ځمکې پریک دي چې د گوادر منصوبه په وخت سرته ورسی. د ځمکې سمره ده او د سمندري ځواک یا نوی په دې اړه څه دریز ده د ډیور ډیو همکار حفیظ الله ستوری شیرانی تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی وزیر اسد عمر په مشرکی د سی پی کمیټه یو بیا د پاکستان و سمندري ځواکونو ته ویلي چې په سمدستي توګه دی 250 جریبه نورم ځکه خالی کړي چې د نیولو له عمله د گوادر د فری زون په پرمختیاي کار کې خان را مست کړی دی. او پاکي وزیر اسد عمر انګريزي ورځپاڼي ایکسپریس ټریبیون ته په خبرو کې ویلي وو چې سمندري ځواک واړي چې شل جریبه ځکه دی دوی ته شوولسی. خود اسد عمر په خبره چې د مرکزی کابینه کمیټې د ځواک دغه غشتنه نه منلي نوموړي ویلي چې د دو اویا جریبه مزکه چې دا محل د نیوی یا سمندري ځواک په قبضه کې ده د چین د اوورسی سپورت هولډینګ کمپنۍ او د پاکستان حکومت پر رضامندۍ د سلويشت کلونو په لیز د ورکولسوي اقرارنامې برخه ده. د وزیر په خبره تر هغه چې چینایي قراردادیان موافقه ونه کړي د دوی له خوښې پرته نیوی ځواک ته مزکه ورکول امکان نه لري. د کابینه کمیټې د نیوی هغه غشتنه نه منلي شل جریبه مزکه په خپل قبضه کې وساتي. د نیوی ځواک د دریز معلومولو لپاره مو په پټه کې د ځواک د دفتر ویان لا ساجد سره د ټلیفون لارې خبري وسوي خو هغه راته وویل چې په دې موضوع باندې د خبر نه دی او نور لوړپوړي چارواکي به دوی ورځې وروسته په دې اړه شایي و تاسو ته یو څه معلومات درکړي.
خبره دا ده چې دلته داسې څوک نشته چې تاسو ته په دغه اړه دقیق معلومات درکړي. تاسو داسې وکړئ چې د سې شنبه په ورځ 10:15 بجو خواته د کوټې دفتر ته راشئ. دلته زموږ یو کیپټن کښېني کېدای شي هغه تاسو ته په دغه اړه څه معلومات درکړي.
تیر کال په فبروري میاس کې د سی پیک په اړه د کابینه کمیټې بلابیلو وزارتونو ته امر کړی وو چې په سمدستي توګه د گوادر دوه اویا جریبه مځکه د سمندري ځواک له قبضې خالی کړي ځکه چې دغه قبضه د سی پیک د پروژې په بشپړېدو کې خنډ رامنځته کوي. د حکومتي دستاویزاتو له مخې د مځکې د قبضې د ختمېدو په کار کې ځنډ د گوادر بند په کار کې غټ خنډ دی او دا پروژې د گوادر د فری زون او گوادر ایست بی ایکسپریس وی په کار او د گوادر په بشپړ فعالیتو کې ډېری مهمې دي. د کوټه د چیمبر اف کامرس په خاني مرستيال بشر بدردین کاکړ هم د مرکزی وزیر اسد عمر د خبرې تایید وکړ او وایي چې کده یاد يم ځکه په ورکولو سره د گوادر پورت په اړه کېږي ګټه به ضرور و تجارانو تر رسیدي. خو د بدردین کاکړ په خبره چې د ایالت تجاران او د ځای کمپنۍ څخه د گوادر پورت په اړه هر څه پټ ساتل شوی دي.
کوم چې د فری زون چې کوم ماستر پلان دی کوم چې د گوادر ماستر پلان دی
رپورټونه شایي چې د نیوی لوري و کابینت ویل سوي چې د وزیر اعظم د دفتر له امر سره سم دوی وړاندې لا په 2014 کې د 1504 تجربه لمځکي 1500 جریبه مځکه خالی کړي او گوادر پورت اتارټی ته سپارل یو. په 2019 کې د نیوی په خوشه او د هیواد ملي ګټو ته په پام سره 12 جریبه مځکه خالی کړي و. حفیظ الله استور شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعالانو د خزو د بنیادی حقوقو او قرآنی تاوتریخوالي د خوندیتوب لپاره د قانون جوړولو په برخه کې د وکیلانو، صحافیانو، مذهبي عالمانو، سیاستمدارانو او قبایلی مخاورونو د مرستو غوښتنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د ډیورډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکو اتحادیه ویمن لیډ الاینس لوري د غونډه په کوټه کې وسوله. په کوم کې چې د ټولنې یو شمیر مخاورو ګډون درلودي، دوی په بلوچستان کې د شوزو په حق لباندي د تشدد د زیاتسیو پیښو او د دوی د تعفوز لپاره د ځانګړي تګلاري غوښتنه وکړه. د مدني ټولنې فعال غړي زرغونی ایډوکیټ وویل چې دلته دینی عالمان د شوزو د حقوقو لپاره ډیر مهم رول لوبولی سي. د شوزو د کورنۍ تاوتریخوالي او د تشدد د مخنیوي لپاره بیا و قانون جوړول د تاړتیا ده. د غیر دولتي موسیقي کارکونکو وطنیار غلجی ویل چې دلته د شذو لپاره لوړان سکم قانون موجود دی پر هغه باندې عمل کول نه تر سره کیږي.
په بلوچستان کې په شذو باندې تشدد تر وخت لمخه ودونه کېدل مختلف قوانين سکم دي موجود دي، خو لیکن په زنانو سکل هم یو تشدد کیږي. قانون د حکومت سي موجود دي، دا بالکل پارکت کې ناراضي او زنانو ته تحفظ.
وینا کوونکو وویل چې په ټوله حیوانات کې د شذو صوبایي کمیسیون جوړ شوی دی، خو په بلوچستان کې تر اوسه پورې نسته. د دوی په خبره چې ځوانان او شذي په سیاست کې د برخه واخلي. ګلستان محمد سومرو د بلوچستان وومن ډپارټمنټ د قانون د څانګې افسر دی، د هم په دغه غونډه کې ګډون درلودی. د وویل چې بلوچستان له نورو صوبو څخه ډیره مختلفه ده. د ده په خبره چې کوم قانون جوړیږي په هغه کې به قبایلي نظام په پام کې نیول کیږي. سومرو وویل چې دلته په خلکو کې د تعلیم کچه ډیره کمه ده، همله دې کبله او خلکو ته د شذو د حقوقو لپاره او پوهنې ته اړتیا ده. د بلوچستان صوبایي حکومت ویي چې دوی د شذو د حقوقو د تحفظ لپاره د نوي قانون سازي بل دوه واره واسمبلۍ ته وړاندې کړی دی، خو له بده مرغه دا رد کړل شي. اوس پر دې باندې دوی د مخالفې ډلې اپوزیسیون سره خبرې اترې روانې دي. اورت پونډیشن وی چې تیر کال په 2021 کې هم په بلوچستان کې د شذو د تشدد یو سل نوې سپیش ور سوی دی، په کوم کې یو 15 شذي او یو سړی وژل سوی دی، 28 شذي او یو سړی د ننګو ناموس په تور باندې وژل سوی دی. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټا.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه ریډیو دی. د وایس اف امریکا دیوه خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. د دیوه ریډیو همکار سردار علي ټکر نن یو ځل بیا د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې خپل رپورت وړاندې کوي. راځي چې واورو نن یې د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت تیار کړی دی.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د شاعر نوم د خاغلی سید اکبر صابر. فرمان مسافر په خپل کتاب د پښتو ادب زلن دستوري کې د خاغلی سید اکبر صابر په حواله داسې لیکي، وایي چې خاغلی سید اکبر صابر په کال 1903 عیسوي کې د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په یوې درنې او عزتمند کورنۍ کې د خاغلی صدبر خان کره په نوخر کې زیږیدلی. لیک لوستې دومره کړی و چې په دې میدان کې د چا محتاج نه و. د زلمیتوب په دور کې د ملک په بری فوج کې ملازمت اختیار کړی و، او په دغه دوران کې د متحد هندوستان ګڼ ښایسته خرونه هم لیدلی و. خو هر کله چې پاکستان په وجود کې راغی، نو په 1900 د دسمبر په 28 نیټه خپلې خاورې ته واپس راغی. د کشمیر په جنگي محاذونو کې هم ورځې شپې تیرې کړې دي، او په کال 1905 کې دغه نوکری پرېښوده. صابر صاحب د عوامي شعرې په هر صنف حاوی و، او چې کوم مشاعرې ته به وبلل شو نو په هغې کې به خامخا ګډون کو او خپل کلام به په ترنم سره خلکو ته وړاندې کو. په کال 1915 کې د پېښور ریډیو په بهترینو ترانو، او په کال 1901 کې ورته د عباسین آرټ کونسل پېښور لخوا په معیاري نظم نقد نامونه او تاریخي سندونه ورکړل شوي. په ادبي نړۍ کې حیات النبی، گلشن اللبی، د زړه سوی، پیغور، ټپې، ننګ، د فکر ټال، مینا، غم ډیر غم، سردار خان، شاه سنما، لالونا، رڼا، آسان پښتو بولچال او همیشه جن مشهور چاپ شوي تصنیفات او تالیفات لري. علاوه د دې نور هم کافی غیر مطبوعه کلمونه هم شته. هر کله چې په پښتو کې د فلمونو رواج را ګډ شو، نو خاغلی صابر صاحب هم یو ذاتي فلم چې مفرور نومیږي ساسکا، او ورسره په ځینو فلمونو او ټی وی ډرامو کې د خپل اداکارۍ مظاهره هم وکړه. خاغلی صابر صاحب د رئیس ادبی جرګې نوخار صدر هم پاتې شوی دی. نو راځئ چې د کلام دا نمونه د سره شریک کړو. را ترا کړو ک جانان د خپل شفقت لاس, را ترا کړو ک جانان د خپل شفقت لاس, را بکړی راتا بهار او هم راحت لاس, مرور جانان زما به بیر تراشی, مرور جانان زما به بیر تراشی, ما په در کې د الله پاک کړو اوچت لاس, ژوندانه باندې دزان په مرگ حساب کړی, ژوندانه باندې دزان په مرگ حساب کړی, چې پچا راشي دنیا کې د تهمت لاس, او شینز مره په لخت کل د سم شوی, شینز مره په لخت کل د سم شوی, چې عشق تور کوي د نصیحت لاس, او ما قسم خړلې ستا په مینا باندې, ما قسم خړلې ستا په مینا باندې, تا نواب نخلم یارا تر قیامت لاس, مالو سر میں سپیل نشا سو سو وارا, مالو سر میں سپیل نشا سو سو وارا, ما درکڑے دے یو زل پا صداقت لاس, او سید اکبر پا ہر یو حال باندے خوشحال دے, سید اکبر پا ہر یو حال باندے خوشحال دے, کو تہمت نفرت ویا د محبت لاس. خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروگرام کې بده یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په خبر پښتونخوا کې تر ټولو لوی سړنیز مرکز ترنا فارم پیښور کې د سبزیانو او میوو سلور دیرش نور نوی تخمونه معرفي کړی دي. د دغه تخمونو سیړونکو وایي چې د ناروغیو په ضد یو پیاوړی مدافعتي نظام لري او پیداوار یې هم زیات وي. د ترنا فارم ماهرین وایي چې دغه تخمونه به په راتلونکي کال کې زمیدارو ته ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو خبريال ملک وقاص خان پر رپورت کې.
د پیښور د میوه دانو او سبزیانو سیړنیز ادارې ترنا فارم د سبزیانو په تخمونو سیړنه کوونکي ډاکټر محمد علي داوځه وای چې د 13 دوه لسیزو راسه د دوی د میوه دانو او د سبزیانو په نوي تخمونو کار روان وو او کوشش یې داو چې د موسمي بدلونونو سره سم او د ناروغو په ضد مدافعتي نظام لرونکي تخمونه معرفي کړي. نو موړه وایي چې رستو کې د مټرو دوه قسمه تخمونه تیار کړي دي چې یو قسم په ګرمو سیمو او بل په یخو کې د کرلو قابل دي او دغه تخمونه به را روان کال کروندګرو ته ورکول کیږي.
دواړو ویرایټیانو خصوصیات مینده دي چې دا یو اهمه بيماري د پولډري ملډي ورته مونږ وایي د فنجای نه لګي ټول دنیا کې د زمیدار د نقصان دی نو هغه ته ریزیسټنت دی او دا مونږ ریکمینډ کړی دا د کلټیویشن د پاره په 41 واسیټ کونسل میټینګ کې د کی پی د ټول کی پی د پاره د ډی خان نواخله تر چتراله پورې او تر نارانه پورې د کلټیویشن کې دی.
د ترنا فارم سیړنکار کروندګرو ته د تخمونو ورکول وړاندې تجربه کوي او چې کله دغه د سیړنې مطابق کامیاب شي نو د صوبې د تخمونو د پاره جوړ شوی کونسل نه د کرلو اجازه واغستی شي او بیا یې کروندګرو ته ورکړي. د پیښور د ترنا فارم ډایرکټر ډاکټر مسعود جان وای
د استرالیا میټیریال دی کوم چې موږ سلیکشن کړی دی په جرم پلاب یونټ شیرخانه ملکن کې زم جی پی یو دا شان زمونږ په لیچې کې یو دوا یو ویراټي هم راغی منځوري شویرا د سره سره زمون یو دوا د امرود ویرایټی دی سفیدا او اریالی هغه ماشاءالله ډېر ښکلی قسمونه دي کوم چې راغی پیداواری صلاحیت هم زیاتی او د بیمارو مدافعت هم لري.
د روان کال د جنوري په شلمه نیټه د صوبې د زراعت وزیر په مشرۍ کې د سیړنکارو غونډه شوې وه چې پکې سلور دیرشا د میوو او د سبزیانو د تخمونو منظوري ورکړې شوې ده. د صوبې د زراعت او د سیړنې ډایرکټر ډاکټر عبدالرؤف دغه ګام د ریسرچ سټیشنو کامیابی بلی.
لکه سواد کې تاسو وګورئ نو شلتالانو اوس توخندې نه مخکې مڼې باندې ډېر زیات فوکس اوس شلتالان دي، غوزان دي، پیکان دي، نو دا ټول د دغه ریسرچ سټیشن برکت دی. ځکه چې په ملکن ډیویژن کې لکه نور هم زیل دي، خو هلته چونکې چې کوم ځای کې ریسرچ سټیشن نشته نو هغې پیداوار او د هغې هغه زراعت چې دي نو هغه شانت سپیشلایز نه دي. هغه اوس هم هغه غنم جواب کوي لکه دیر تاسو واخلئ، شنګله واخلئ، بنیل واخلئ.
دا مهال په صوبه کې د ترنا فارم ظریف څېړنیز ادارې د سوري لاندې نورش پاړ ضلعي ریسرچ سنټرې کار کوي چې د موسم آب و هوا او ناروغو ته په کتو سره تخمونه تیاروي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګورئ. په خبرونه کې وخت شوې د اداري د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د جرمنی په برلن خار کې خپل یو تازه تقریر کې ویلي دي چې د یوکرين په سرحدونو د روس د لاس د راپورته کړې شو حالاتونه یو خبره خوازه ده چې روس د سوړ جنگ نه پښتنې هغه یورپ نه مني چې آزاد دی وي، سالم دی وي او پکې دی امن وي. روس وخت په وخت هم د اول اوزنامو خلاف ورزی کوي په کوم چې خپل روس هم د سختونه کړی دي او هغه اصول ماتي چې د کلونو کلونو راسي په سیمه کې د امن ساتلو ضامن دي. خاغری بلینکن زیاته کا چې دا اصول د یو ملک دا حق نه مني چې راپاسي او د بل ملک سرحدونه تبدیل کړي او د خپل خوخي پالیسۍ په ورته پی او نورو ملکونو سره د تعلق ساتلو یا نه ساتلو متبري پی قائم کړي. د اویل روس لا د ټولو ناکردو صدا ور نکړي شو نو پدی به مونږ ټول او په خوانو خطرناک حالاتو ته واپس لاړ شو. د کومو د لاسه چې یورپ او د یورپ د خاسته خار برلن دوه ټوټې شوی وو او په غاړو به فوجانو غشتونه کول. روس په کال 1915 اویایم کې د هلسنکی د اخیری قانون د نامې په یو دستاویز دستخط کړی دی. په دې کې د آزادو ملکونو د خود اختیار حیثیت د یقیني کولو لپاره لس رهنما اصول ټاکلې شوی دي. روس د دې ټولو اصولو خلاف ورزي کړی دا. روس د ویانا په دستاویز هم د عمل کولو پابند دی، کوم چې یو سیاسي لوزنامه ده او چې مقصد یې د فوجي سرګرمو په حق له واضح معلومات یقیني کول دي. په دې کې د څه قسم فوجي مشکونو په حق له وړاندې نه د وینا کولو خبره هم شوې ده. روس دغه دستاویز صرف د خپل خوخي په خبرو عمل کوي. روس، امریکای او برتانیې د بوډاپست په یاداش نامه د دستخط کولو په موقع دا لوس کړی وو چې د یوکرین د خود اختیارۍ او د یوکرین د موجوده سرحدونو به خاطر کولی شي او د یوکرین خلاف د طاقت د استعمال د دړکونه به ډډه کولی شي. خروس خپخکارا په دغه لوزنامه سترګې پټې ساتلې دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن تپوس کړی دی که روس په یوکرین یرغل وکړي او دا قبضه کړي نو بیا به څه وي. روس خپل گاونډي ملکونو نه د ګډاګو ملکونو جوړولو کوشش کوي. د دې ملکونو معاملې په خپل اختیار کې ساتل غواړي او په دې ملکونو کې د جمهوریت سرګندونی په هر عمل د خاورو ورړولو په تکل کې وي. که یو ځل د خود اختیارای او د خپل معاملو په خپل د فیصله کولو د حق خاطر او اختیار د منځ اوتو نو مونږ به واپس هغه دور ته لاړ شو په کم کې چې به مونږ په شریکه د کلونو کلونو د خوارۍ ورستو قوانين او ضابطي وضع کې او مخالف قوتونو به دغه خپلاند کی او عقوبت به هر څه په اوبو لاحوشول. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې تفسیره ختم کو چې د دنیا په ټولو ملکونو کې یو ملک داسې دی چې په تکرار سره د خپل کړو لوزونو ځینی اوړي او په هغو قوانینو او ضابطو یې سترګې پټې ساتلې دي کوم چې د خپل منلې وي، باوجود د نورو ملکونو د دې سخت کوششونو چې د په هر قدم روغې لارې ته دراوستو د پاره کوي. او دا ملک روس دی. د روس دا دریز د دوو ملکونو ترمنځ د جنگ نه زیات خطرناک عمل دی. دا د روس او د نیټو د رقابت نه هم زیاته خطرناک خبره ده. د دنیا نور ملکونه باید چې دې تخپل پام را وګرځي او په دې لړ کې سلاس خپي او خوځي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.